السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او روانه او ساته خبرونه چې لمړی پښتو او بیا ورسته نیم ساعت د ری خبرونه وړاندې کیږي د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي په پښتو خبرونه کې ز سفیر الله ستنګزی تاسو کوربه ټوب کوم په خبرونه کې ورید عبد الله عبد الله په مشرۍ د اصلاحات او هم پرنې ټیم وایي کډوړه کاندیدان سبا ورځ په ملاقات کې د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه موافقه ته ونرسيږي خپل نوې دریز په اعلان کړی د افغانستان ولسی جرګه وی انتخاباتي جنجالونو هیواد لستونزو سره مخ کړی دی د کابل ښار درېمې حوزې ابتدایي محکمې د پغمان د پیښې او عاملینو ته د اعدام سزا واوروله خو له هر څه مخکې صالح محمد صالح له خبرونو سره
سلامونه د اصلاحاتو او همپلنې ټیم وایي که سبا کومې موافقې ته ونه رسېږي خپل وروستی دریځ اعلانوي په کابل کې یوې محکمې اووه کسان په اعدام محکوم کړل په هند او پاکستان کې وروستیو سیلابونو تر 300 زیات کسان مړه کړي د اصلاحاتو او همپلنې ټیم وایي که د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان د سبا ورځې په خبرو کې د ملي وحدت حکومت پر جوړولو سلا نسی دغه ډله به له خلکو سره تر مشورې وروسته خپل وروستی دریځ اعلان کړي د دغې ډلې یو ویان مجیب الرحمن رحیمی
اگر در ملاقاتی که فردا میان
دی وایي که د دواړو ډلو د مشرانو د سبا په کتنه کې د پام وړ نتیجه ترلاسه نسی نو طبعا د اصلاحاتو او همپلنې ټیم به خلکو ته خپل وروستی دریځ اعلان کړي د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي په پام کې ده په راتلونکو څو ورځو کې د تیرو انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي د کابل ابتدایي محکمې د پغمان په پیښه کې او شامل کسانو ته د اعدام سزا واوروله د کابل د درېمې حوزې د محکمې رئیس صفي الله مجددي نن د 15 کسانو په اړه د علني محکمې په غونډه کې وویل د وسلوال اغلا په پیښه کې دغه یاد 15 کسان د کورنۍ او بهرني امنیت د جرمونو ضد قانون د 15 مادې له مخې په اشد مجازاتو یعنی اعدام محکوم سول په تا دوه کسان بیا د غلا او اختطاف په قضیو کې د لاس درلودلو په خاطر په اعدام محکوم سوي دي د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په چاودیدونکو موادو بار یوه لارې تېره شپه په کابل کې نیولې ده د دې ادارې ویان حسیب صدیقي
ای مواد انفجاری نو امونیم نایتریت
دغه چاودیدونکي کې مواد چې امونیم نایتریت دی د سمیټو په کڅوړه کې ځای پر ځای سیوه تر څو کابل ته راوړل سي او دلته نورو ترورستانو ته انتقال سي شغلی صدیقی زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي تر ډیره د وسلوالو د حملو مخنیوی وکړي په هرات کې په دوه جلا پیښو کې نن یو پولیس وژل سوی او یو بل پولیس او څلور د ملي اردو سرتیری ټاپین سی وی دی د بل خبر له مخې دوه پاکستانی انجینران او د هغوی یو افغان موټر چلوونکي نن په جوزجان کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سول دغو کسانو د سړک جوړونې یوې کمپنۍ ته کار کاوه چرواکی وای د هند په شمال او پاکستان کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې شویدنی او بهیدلو سیلابونو له کبله تر 300 زیات کسان مړه سوي دي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د یوې اونۍ بارانونو 350 زیات کسان مړه کړي د هندي کشمیر په سرینګر کې د ژغورنې چارې د تیزو بهیدونکو سیلابونو له کبله چې د شهر زیاته برخه ډوبه کړې له خند سره مخامخ سوي دي د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن سیلاب ځپلې سیمې د الوتکې وکتلې تر دې کتنې وروسته یې په سرینګر کې خبري وکړې
یہ نیشنل لیول کا ڈیزاسٹر ہے
دای وای دا په ملي کچه یو افات دی د هند حکومت په ایالتي حکومت او خلکو ته بشپړی مرستې برابرې کړي په گاونډي پاکستان کې بیا دغه سیلابونو 362 زیات کسان مړه کړي او په زرګونو کورونه یې نړولې دي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وای متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حدیثه ته نږدې هوایي حمله پیل کړې دي دغه بند ته له جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزو وسلوالو لخوا ګواښ متوجه و د ده په خبره که چیرې حدیثه بند د داعش لاسته ورسي د جدي ویجاړۍ او لوی خطر سبب بسي
If that dam would fall into ISIS
دی وی کچیر دغه بند د داعش لاسته ورسي یا ویجاړسي لدې درکه زیانونه به د پام وړ وي
would be very significant
شغله هیګل وای د اوبو دغه بند عراق له مهمو تاسیسات څخه ګڼل کیږي یو ایرانی ورسپانه وی ایرانی چرواکو د اوکران یو تبعه د بوشهر اټومي بټي د سبوداش یا اورانکاری په شک نیولې ده په هم شهري ورسپانه کې نن خبر سوی راپور وی دغه اوکرایني متخصص له یو روسي قراردادي سره چې د بوشهر په اټومي بټي کې کار کوي ملګری سوی وو په راپور کې د اورانکاری د دې ادعا د وخت او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوی د اوکرين ختیز دونیکس ته چیر منند توغندیو د پرله پسې ډزو ژغونه اوریدل سوي او تور لګي پورته سوي دي. له دې سره داسې اندېښنې پیدا سوي چې ټینګ سوی اوربند تر څه کم دوه ورځو وروسته په ماتېدو دی. دغه توغندي د دونیتسک هوایي ډګر ته له نږدې سیمې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده اورول کېږي. له می میاشتې راهیسې پر دې سیمه د روس پلاو بلتون غوښتونکو لخوا په منظم ډول حملې کېږي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي کراس نه لري چې د اوکراین دولت پلاو ملیشا او بلتون غوښتونکي جنګیالي د اوکراین په ختیځ کې د جنګي جنایتونو مسؤل دي. په دغو اسنادو کې د راکټي حملو، نیونو، شکنجې او وژنو موارد یاد سوي دي. په لندن کې ډیره د سازمان نن یک شنبه ویل د جګړې ټول خواوو د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه دی کړی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې د شي د خبرونو د ازادي رادیو په پښتو وی پانه کې هم پیدا کړی. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ فرندې پخبرونه کې په دغه مهمو مطالب درته خبرو. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي که دواړه کاندیدان سبا په خپلو خبرو کې موافقې ته ونه رسیږي به ټیم به خپل نوی دریځ اعلان کړي.
دا به د اصلاحاتو همپالنې د ټیم رهبري به سبا پرېکړه کوي چې کوم انتخاب دوی باید پر مخ بوځي. د اصلاحاتو همپالنې ټیم مخې ته څو انتخابونه شته.
په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مندي ښیي چې دواړه کاندیدان په سیاسي برخه کې موافقې ته ورسیږي.
ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر انکشافات سیاسی که صورت گرفته و صورت میگیره بالاخره نهایی شود.
در کابل په پغمان که در دوانه مخکې پیښې عاملانو ته نن په یوه علنی محکمه که در اعدام سزا واورول شوه.
هر واحد عظمی کسایی را که پیشتر نامایشانه گرفتم به شد مجازات یعنی اعدام محکومین به مجازات نمودیم.
د سیمې پر اپرون کې هم اورید امریکا د فوج ریچک هیګل وایي متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حادثه ته نږدې هوایي حمله پیل کړې. ازادي رادیو ته وایست د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي که دواړه کاندیدان د سبا ورځې په ملاقات کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه موافقې ته ونه رسیږي خپل نوی دریځ به اعلان کړي. د دې ټیم د رهبرۍ شورا غړي طوفان وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوي دریځ د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل خو ویل چې د خپل ټیم د بریالیتوب اعلان یې یو انتخاب دی. وزیري دا هم تایید کړ چې د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر براک اوباما له عبدالله سره یو ځل بیا ټلیفوني خبرې وکړي. موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پراپور کې.
د عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم په داسې حال کې د خپل نوي دریځ د اعلانېدو خبره کوي چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ دواړه کاندیدان یو ځل بیا سره وګوري. د عبدالله د انتخاباتي ټیم د رهبرۍ شورا یو غړی طوفان وزیري وایي که په دې لیدو کتو کې دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه نهایي موافقې ته ونه رسیږي خپل نوی دریځ به اعلان کړي. که څه هم ښاغلي وزیري د خپل نوي دریځ د څرنګوالي په اړه ډېر معلومات ورنه کړل خو ویل یو انتخاب هغه موضوع ده چې د لوی جرګې په خیمه کې د دې ټیم لخوا مطرح شوی و.
دا د اصلاحاتو همپالنې د ټیم د رهبرۍ پریکړه به چې زموږ راتلونکی تصمیم به څه وي. موږ به ډېر همهغه د لوی جرګې د خیمې تصمیم چې په نتیجه کې جانکیری مداخله وکړله همهغه
مخکې له دې چې دواړه کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت په اړه موافقې ته ورسیږي د عبدالله ټیم د لویې جرګې په خیمه کې د ولسمشر کرزي عکسونه څیرې او پر ځای د عبدالله عکسونه زوړند او د منتخب ولسمشر نوم یې ورکړ. خو هغه مهال بیا عبدالله د دې پریکړې لپاره له خپلو پلویانو څو ورځې وخت وغوښت او هماغه و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر منځګړیتوب دا ټیم له خپل تصمیمه لاس په سر کړ. معلومه نه ده چې دواړه کاندیدان به د دوشنبه ورځ په ملاقات کې کومې موافقې ته ورسیږي او کنه. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما له عبدالله سره د یکشنبه شپې په خبرو کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي چې سیال ټیم باید د نوي دریض له اعلانېدو ډډه وکړي او خدا ده چې په حوصلې سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. د ښاغلي احمدزی د ټیم یو ویان طاهر زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
رای حل
قضايا سياسي اعلان حکومت مستقل
نه سياسي قضيو حل د خپلواک حکومت اعلانول نه دي موږ په دې باورې چې زموږ د سيالتي ملګري باید هر ورځ بیړنۍ پریکړې او انتخاباتي بهيره په وټو ټینګار ونکړي خاله د چې په زغم او حوصله سره خپل غوښتنې له اساسي قانون سره برابرې کړی ترسو یوې نتیجې ته ورسیږو
خاغلی زهیر وای سيالتي می غوښتنه لري چې د جرایوي پوسټ رئیس باید د کابینې مشري هم په غاړه ولري چې په خبره یې دا له قانون سره په مخالفت کې خبره ده نوموړي ویل چې باراک اوباما له اشرف غنی احمدزی سره هم د یک شنبه په شپه ټلیفوني خبرې کړې دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې له دواړو کاندیدانو سره به د باراک اوباما خبرې څومره وکول شي انتخاباتي ډلې په خپلو کې سره نږدې او یوې نهایي موافقې ته ورسوي
په ریپورت کې مو اوریدل چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنی ټیم وایي کډوړه کاندیدان د سبا ورځې ملاقات کې ملي وحدت د حکومت جوړېدو په اړه موافقه ته ونرسېږي خپل نوې دریز به اعلان کړي ل بلې خوا د دغه ټیم د رهبرۍ شورا غړي طوفان وزیري ازادي رډیو ته ویل د نوې دریز ترنګوالي په اړه جزئیات نه شریکوي خو وایي چې د خپل ټیم د بریالیتوب اعلان یو انتخاب ده په همدې حق له خاغلی وزیري سره د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین مرکه هم کړی ده اسد الله لودین د عبد الله د ټیم د رهبرۍ شورا لغړی طوفان وزیر څخه پوښتنه کړی چې ستاسو نوې دریز بڅوي
دا د اصلاحاتو همپاډینې د ټیم د رهبرۍ پریکړه به چې زموږ راتلون کې تسنیم بڅي موږ به ډیر همغه د لوی جرګې د خیمه تسنیم چې په نتیجه کې جانکيري مداخله وکړه همغه تسنیم ته ولاړ شو
د لوی جرګې په خیمه کې تاسو د خپل حکومت د اعلانې دوه خبره کوله او همغه چې به هغه تسنیم وزندې یعنی وای ک دوه کاندیدان موافقه ته ونرسېږي بیا به هم تاسو حکومت را منځته کوي په خپل سر
خالص د حکومت د اعلان مسله نه و بلکې البته هم مسله دې ته و چې د اصلاحات همپالین ټیم باید یو تاریخي پریکړه وکړي او د افغانستان د خلکو د رای باید دفاع وسی
دا سیاو انتخاب هم تاسو په نظر کې لري چې خپل بریا اعلان کړي او عبد الله د افغانستان ولسمشر اعلان کړي کله څنګه چې په لوی جرګه کې هم دا خبر مطرح شو
دا ټول هغه اپشنونه دي چې د اسکات هم په لنی ټیم خپل مختلري
وزیر صاحب کې چیرې تاسو ډاکټر صاحب عبد الله بریالي اعلان کړي اوالته د انتخابات خپلواک کمیسیون نتیجه اساسو د سیال ټیم د اشرف غنی احمدزی په ګټه اعلان کړي فکر نه کوي چې موازی حکومت په افغانستان کې رامنځ ته شي تاسو لخوا او د بهواد د بربادي خواته بوزي
زمخ تر مخ کې دا اعلان کوم چې د اسلام پالین ټیم به څه ډول پریکړه کوي دا به د اسلام پالین د ټیم رهبری به سبا پریکړه کوي چې کم انتخاب دوی باید پر مخبوزی د اسلام پالین ټیم مخه ته څو انتخابونه ست که سبا خبري نتیجه ور نه کړی د دواړو نوماندانو ممکن د درڅدورو مهمو انتخابونو څخه یو انتخاب وي
بله روسي پښتنه خاغلی وزیري د انتخاباتو د ټول رای د تفتیش غوښتنه ستاسو لخوا وشو د ملګرو ملتونو مداخله هم د اصلاحات هم پالنې ټیم وکړه اوس څه اله د چې بهرنیان د تفتیش پروسه مني د انتخاباتو کمیسیون مني د ستا سوسیال ټیم منی او تاسو یې منی اساسي علت څه دی
ډیر جمهور په دې کې اجرا کول چې باید د ډیر ژر نتیجه ولري او په زمن کې نور سیاسي اړخونه هم په دې باندې فشار راوستي او خپل د کمیسیون مقاومت د تفتیش په پروسه کې د اهمیت وړ و چې هغه هم د پروسه یو ډول د غوښ سره مخامخ کړل دوه درو څلورو عاملونو د تفتیش پروسه په شکل د اشکالو د ناکامۍ سره مخامخ کړل
خبری مچلا اوري
اصلاحات او پلن د ټیم د رهبری شورا د غړي طوفان وزیري خبري موریدلې خغلی وزیري ویل ک سبا ته دواړه کاندیدان په خپل خبرو کې سره د ملي وحدت د حکومت جوړیدو په اړه موافقه ته ونرسېږي دوی بخپل نوې دریز اعلان کړی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیلمند چې د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان ډیر ژر په سیاسي برخو کې موافقه ته ورسیږي د کمیسیون وایاند نور محمد نور د یکشمې پرسپ کابل کې خبري وړاندې کړل دا کمیسیون په هر حالت کې مکلف دی چې له قانون سره سم د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دارنګ وویل ټاکل شوی سبا د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې د رایو د ابطال په اړه ومعلنې غونډه وکړي د موجود تفصیل کابل د سید کمال شارف پر راپور کې
په داسې حال کې چې دواړه کاندیدان د اجرا رئیس پر واکونو کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې کاندیدان باید ژر تر ژره د ملي وحدت حکومت په اړه سیاسي موافقې ته ورسېږي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول، هیله من دی چې سیاسي پرمختګونه هم ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ښاغلي نور زیاته کړه چې کمیسیون مکلف دی چې د قانون سره سم د ابطال د پروسې په پای ته رسېدو سره له ځنډ پرته د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
من دې کوم سیاسي پرمختګونه چې شوي او یا کیږي باید پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوښښ کړی او کوښښ کوي او د رای پاڼو فزیکي شمیرل او تفتیش پای ته ورسېدل او جمع کول به یې هم په لنډ وخت کې پای ته ورسیږي. که سیاسي تفاهم رامنځته کیږي باید هر څنګه ژر پای ته ورسیږي.
تر دې مخکې د جمهور ریاست دواړه کاندیدان په څو ګډو غونډو کې د اجرا رئیس د صلاحیتونو پر سر کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې. د انتخابات د خپلواک کمیسیون پر داسې مهال د دواړو کاندیدان ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر پای ته رسېدو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې وی پیژندل شوي سیاسي څېرې د دواړو کاندیدان ترمنځ د سیاسي هوکړې تر مخه د انتخاباتو د نتیجې اعلانېدل د اندېښنې وړ بللي. د جمهور ریاست د لومړي پړاو کاندید عبدالرب رسول سیاف په خبر پاڼه کې ویلي، د کاندیدانو ترمنځ له سیاسي تفاهم مخکې به د انتخاباتو د نتیجې اعلان ستونزې رامنځته کړي، خو له دې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي او د دوشنبې په ورځ به د تقلبي رایو د ابطال په اړه اووه مالني غونډه وکړي.
کمیسیون مسخر انتخابات تصمیم
گرفته که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصمیم نیولې چې سبا علنی غونډه ولري او د رایو د یو شمیر چک لیستونو په اړه خپل تصمیم ونیسي. ویلې شو کوم اندازه چې تر دا مهاله د نتایجو د جمع کولو په مرکز کې پروسس شوې دي 1290 چک لیستونه او نتایجو جدولونه دي. له دې جملې څخه 2901 چک لیست او جدولونو مراحل طی کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلومات لمخې د باطل سو رای د پروسې لپاره تر دا مهاله د رای ورکولو د نظر 3025 محلونو رای د اعتبار وړ بلل سوي او د 3500 محلونو رای باطل سوي دي. دا کمیسیون وایي چې د روان اونۍ تر پای ته رسیدو سره به د رای د ابطال پروسه هم پای ته ورسیږي.
د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي انتخاباتي جنجالونو هیواد له ستونزو سره مخ کړی دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي چې د ولسی جرګې د 14مې دورې د 3م تقنیني کال د 2مې برخې د پیل په مراسمو کې خبرې کولې، وویل د ولسی جرګې غړي باید د دې کړکېچ د پای ته رسیدو لپاره نظارتي هڅې زیاتې کړي. په عین وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي د هغو کسانو محاکمه کول غواړي چې د شخصي ګټو په خاطر یې د انتخاباتو نتایج له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د انتخاباتو جنجالونه د دې سبب شول چې په هیواد کې ناامني زیاته او اقتصاد ته زیان ورسیږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د 14مې دورې د 3م کال د 2مې کاري برخې د پیلېدو پر مهال وویل چې په هیواد کې د روانو ټولو ستونزو او جنجالونو مسؤلیت د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو پر غاړه دی. خاغلی ابراهیمی له انتخاباتو څخه د راولاړو شو اندېښنو او ستونزو په حق لوویل.
برخلاف انتظار مردم انتخابات به درازا کشید.
د خلکو د هیلو په خلاف انتخابات وزندول شول. د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو په شک او تردید سره ستونزې رامنځته او حکومت یې له تکلیفونو سره مخ کړ. زمونږ دنده دا ده چې د دې جنجال اوري تخپل نظارتي هڅې تیز کړو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي وای چې په دې وروستیو کې پر پوځیانو او ملکی کسانو د مخالفینو د حملو زیاتېدل د همدې انتخاباتي جنجالونو زیږنده ده. د مشرانو جرګې غړي ډاکټر زلمی زابلی وویل،
دواړو دا اوسپیرن د ملي منافق په ضد ولاړ دي. یو نیمه قدرت غواړي ابل نور کړي، یو د اجرایي شورا ریاست غواړي ابل نور کړي. دا د انتخابات د کمیسیون وظیفه ده، مکلفیت دی. اتمی باید د نتیجه اعلان کړي. داسې څوک دوی دواړه کاندیدان په خپل مابین کې په کومه سیاسي پرېکړه باندې جوړیږي هغه دوی شخصي کار دی.
د ملي شورا غړي وای په بدخشان، غزنی، فاریاب او داسې نورو ولایتونو کې د نامنیو د زیاتېدو علت انتخاباتي لانجې دي. دوی خبرداري ورکوي که د انتخاباتو نتایج نور هم وزنډیږي ورسره به نامنۍ هم زیاتې شي. د افغانستان ملي شورا په داسې حال کې د انتخاباتو د زنډېدو او په دې حکله د راپورته شویو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي چې تر اوسه دواړه کاندیدان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو شمېر ملاتړي په هیواد کې وروستي امنیتي او اقتصادي کړکېچونه د حکومت او انتخاباتو کې د ځینو دخیل ارګانونو کار بولي. د دې ټیم یو غړي احمد بهزاد یک شمې پر د شهید د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دې ډول کړنو خلک ستومانه کړي دي. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي د افغانستان په وروستیو ناامنیو او اقتصادي کړکیچونو کې هغه ټیم مسؤلیت لري چې قانون نه مني. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو شمیر غړي په هیواد کې د وروستیو اقتصادي او امنیتي کړکیچونو لامل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم او افغان حکومت ګڼي. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو ملاتړي احمد بهزاد د یکشنبې په ورځ د شهید د ونۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې وروستي کړکیچونه پلان شوي دي.
امروز فشارهایی که سر مردم هست
نن ورځ کوم فشارونه چی په خلکو دی، امنیتی او اقتصادی ستونزې در ټول پلان شوی دی تر څو د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
د وویل پارک مانای کې هم یو شمیر کړي شته چې هڅه کوي وضعیت کړکیچن کړي، خو جمهوری ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار په انتخاباتي بهیر کې په خپل بی طرفۍ ټینګار کړی دی. خغلی بهزاد بهرانیان هم تورن کړل چې په انتخاباتو کې د تقلب د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو شمیر سیاسي څېړونکو وایي چې د افغانستان په وروستیو نامنیو او اقتصادي کړکیچونو کې هغه ټیم مسؤلیت لري چې قانون نه مني. په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي رادیو ته وویل چې د رایو تر بیا څېړنې وروسته باید دواړه ټیمونه قانون ته غاړه کېږدي.
اصلا به دغه ستونزه کې هر تیم مسئولیت لري چې هغه قانون نه مني، شمیره نه او تفتیش دی آرا چې د دوی خواهش د نړیوال ټولنې له خوا مدیریت وسو او خورا ډیر ناظرین د بین المللي هم پکې وو او ناپاکې رایې له پاکې رایې بیلې کړلې او د دغه پایلې اوس نه مني. دغه ټیم دی چې عامل د بحران دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو بیا ځلي تفتیش او میکانیزمونه د دواړو کاندیدانو له موافقې سره سم ترسره کیږي او دواړه مکلف دي چې نتایج ومني. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن څو ورځې مخکې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بحران باید ژر تر ژره حل شي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خو اوس وقت ازادی رادیو آوری چی ده سهر لو ده ما خام تر و په لوی خرنو کې په سره شره 15 اف ام او په ټول افغانستان کې په 2.9 منځنۍ څپه خبرونه لري. د ازادي رادیو پښتو ویبپاڼې ته هم ورتلای شي. هلته راپورونه، خبرونه شیبه په شیبه تازه کیږي. پته د ازادي رادیو .org همدارس پښتو فیسبوک باندې هم لزان سره خوښه کړئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوس په هم راشو د کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې د حکم پاړه. د کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې د پغمان د پیښې عاملینو ته د اعدام سزا واوروله. دا محکمه د یک شنبې په ورځ په کابل کې په علني توګه دایره شوې وه. دا د هغو کسانو علني محاکمه وه چې د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د دوه اونۍ مخکې د پغمان کابل پر سړک د دوه موټرو له سپرلیو سره زور زیاتی وکړ او له ښځو سره یې جنسي تیری وکړ. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کابل او پغمان د خلکو د غوښتنو وروسته د کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې د پغمان د پیښې وو تنو نیول شو ته د اعدام سزا واوروله. د کابل ښار د درېمې حوزې د محکمې رئیس قاضي صفي الله مجددي د مجرمانو په علني غونډه کې د موظف سارنوال د سیړنو له اورېدو او د تورنو د اعترافونو وروسته د محکمې حکم داسې اعلان کړ.
دغه 15 کسان د کورنۍ او بهرنی امنیت د قانون د 15 ماده لمخې په اعدام محکوم سول او تاسې صفی الله او جمیل مو د وسلوال اغلا په جرم هم د اعدام په سزا محکوم کړی.
د محکمې رئیس وویل دا د محکمې وروستۍ پریکړه نه ده او محکومین د قانون لمخې حق لري چې له دې پورته محاکمو ته خپل عرایض وړاندې کړي. په جوړې علني غونډه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی و. ځینو شاهدي ورکړه چې همدغو کسانو د پغمان د پیښې د مخه د دوی له کورونو غلاګانې کړي او د کورنیو له غړو سره یې زور زیاتی هم کړی دی. د امنیتی ارګانونو د معلوماتو لمخې دوه ونۍ مخکې همدغه کسانو د پغمان کابل پر سړک د دوه موټرو سپرلۍ چې وخځې هم پکې وې د وسلو په زور له موټرو کوزي کړي، سره او نقد پیسې ځینې اخیستې، زور زیاتی ورسره کړی او پر ښځو یې ډلهییز جنسي تیری هم کړی دی. په جوړې علني غونډه کې د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر هم حاضر و. د محکمې وغوښتل چې پر دغو کسانو دی د اعدام حکم پلی شي. خاغلی ظاهر دا هم وویل په دې کسانو کې داسې هم شته چې پخوا تر دې هم ورته جرمونه کړي او ځینو یې له اتو څخه تر لسو کلونو پورې د بند سزا هم تیره کړې ده.
یکی از بامیدا به ما زنگ زد که نمی جنایتکارا در خانه شان
یوې کورنۍ ماته د تلیفون په لیکه وویل چې دا ډله جنایتکاران د دوی کور ته ورځي، زور زیاتی ورسره کوي او سهار له حمام کولو وروسته له کوره وځي. دا کورنۍ د شرم او ننګ له امله ځان نه معرفي کوي.
د کابل امنیه قمانداني وای دغه کسان په کابل ښار، پغمان ولسوالۍ او غزنی ولایت کې نیولي او د درې نورو د نیولو هڅې روانې دي. د پغمان له پیښې وروسته په کابل او ځینو نورو سیمو کې خلکو د مظاهرو په کولو سره له حکومته غوښتي چې دا کسان دې اعدام شي. ځینې خلک دا هم وایي چې که له مجرمینو سره جدي چلند ونه شي او قانون پې پلی نه شي په ټولنه کې به ورته پیښې زیاتې شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او افم 1315 باندې اوري. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل وای متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حدیثه ته نږدې هوایي حمله پیل کړي. دغه بند ته له جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځو وسلوالو لخوا ګواښ متوجه و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ د راپور په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل چې نن د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د دې هیواد له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل په حادثه کې دغه هوایي حمله د عراق حکومت په غوښتنه سوي دي. چاک هیګل زیاته کړه د حادثه د اوبو بند د عراق له مهمو تاسیساتو ګڼل کیږي. دده په خبره کې چیرې حادثه بند د داعش لاسته ورسي د جدي ویجاړۍ او لوی خطر سبب بسي. کچیر دغه بند د داعش لاسته ورزی یا ویجاړ سي له دې درکه زیانونه به ډیر د پام وړ وي. د امریکا دفاع وزیر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ که داعش پر دغه بند کنټرول پیدا کړي لوی خطر به ایجاد کړي. د دې ترڅنګ به په عراق کې د امریکا ګټو ته هم زیان ورسوي. ښاغلی هیګل زیاته کړه په عراق کې د امریکا مبارزه د ولسمشر باراک اوباما له لارښود سره سمه ترسره کیږي.
It complies with and corresponds to
د کمپاین د ولسمشر باراک اوباما لارښود سره مطابقت لري او د هغه لمخې ترسره کیږي چې لمخې موږ د عراق امنیتي ځواکونو مرسته څنګه چیرې او کله وکړو. د هغه څه دي چې موږ یې هلته اجرا کوو. په عراق کې تازه هوایي حمله د داعش یا اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد د امریکا د مبارزې پراخیدل او د دې وسلولو د حملو په وړاندې د عراقي حکومت د نوې جبهې پرانستل شي. تر دې مخکې د امریکا هوایي حمله د عراق په شمال کې پر ځینو اهدافو متمرکز وي. د دې هیواد په شمال کې د سنیانو پر رهبرۍ جنګیالیو په وروستیو میاشتو کې ګڼې سیمې په خپله ولکه کې راوستلې دي. هلته یې د غیر سنی مذهبي اقلیتونو په لسګونو کسان وژلي او هغو سیمو ته یې ګواښ متوجه کړی چې د عراقي کردانو پیشمرګه جنګیالي یې کنټرولوي. د عراق په حادثه شارګوټي کې د امنیتي ځواکونو مشر عبدالحکیم الجغیفی وویل په دې هوایي حملو کې په لسګونو سختریزې وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل وایي متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حادثه ته نږدې هوایي حملې پیل کړي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه واورېده چې په کې مو دغه مهم مطالب واورېدل. په لومړي سر کې مو واورېدل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې انتخاباتي ټیمو یې که دواړه کاندیدان د سبا ورځې په ملاقات کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه موافقې ته ونه رسېږي خپل نوی دریځ به اعلان کړي. د دغې ټیم د رهبرۍ شورا غړي طوفان وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم له د نوي دریځ په اړه جزئیات نشي شریکولی خو د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان یو انتخاب کیدلی شي. لبلی خو د انتخاباتو خپل کمیسون هیله مندي او خود چې د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان ډیر ژر په سیاسي برخه کې موافقه ته ورسیږي. د کمیسون ویل چې دوی تخنیکی خپل تخنیکی کارونه ډیر ژر پای ته رسوي او تمه ده چې نتیجه په څو ورځو کې اعلان کړي. د ولسی جرګې رئیس بیا انتخاباتي جنجالونه د وروستیو ستونزو لاملونه وبلل او وی ویل چې باید د کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د ولسی جرګې غړي خپل نظارتي هڅې زیاتې کړي. دا مهم اوریدل چې د کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې د پغمان د پیښې عاملینو ته د اعدام سزا واوروله. په دغې پیښه کې په وو تنو عاملانو ته د اعدام سزا واورول شوه. البته دغه محکمه نن یکشنبه په علني توګه په کابل کې وشوه. په همدې سره رسیږو د رواني نیم ساعته پښتو خبرونې پای ته. درې نیم ساعته خبرونه ژوبین احمدي وړاندې کوي.
تشکر میکنم. سلام.